امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د 1901 کال د جدید میاشتې 28مه ده چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې 18مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم زه عاشق الله رحیم زویم د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د امریکا غږ آشنا لیدو د واشنگتن د سټیډیو ناوړه په سر کې د افغانستان دوه لنډ خبرونه اوري طالبانو ویلي دي چې پاکستان په دوی باندې د افغانستان د حکومت سره د سولې د مذاکراتو په اړه فشار اچوي په روانه اونۍ کې پاکستانی چارواکو د حافظ محب الله په نامه د طالبانو یو جګپوړی قمندان چې له نږدې نه یې د امریکایي مامورانو سره په خبرو کې برخه اخیستې وه په پېښور کې ونیوه د طالبانو یو مشر چې د نوم نه خودرو په شرط مطبوعاتو سره خبرې کولې د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې اسلام آباد غواړي طالبان د حکومت سره مخامخ خبرو ته اړ باسي دا طالب مشر وایي د حافظ محب الله د نیولو نه وروسته پاکستانی چارواکو د پاکستان په مختلف ښارونو کې د طالبانو د ځینو نورو مشرانو په کورونو چاپې هم اچولې دي د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د حافظ محب الله د نیولو خبر تصدیق کړ خو زیاته کړه چې روغ رمټ بیرته خوشی شوی دی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلی دی چې افغان او پاکستانی چارواکو موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم خبري وکړي شکر الله عاطف مشل ویلی دی د خبرې د هغو زندانیانو په اړه شوې دي چې د بند موده یې پوره شوې وي او یا یې د خوشې کولو ضمانتونه شوې وي خو د ځینو دلایلو له امله تر دا مهاله نه وي خوشې شوې د راپور له مخې دغه غونډې ته د افغانستان سفیر ویلی دی چې د افغان او پاکستانی زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستي سفر پر مهال شوې دي مشال ویلی دی چې په اسلام آباد کې به د افغانستان سفارت یو لسکسیز ټیم په پاکستان کې د افغان زندانیانو سره هم وګوري په پاکستان کې مطبوعات وایي څو تنه بلوچستان چې د کلونو را په دې خوا لادره کول خپلو کورونو ته ستانه شوي دي د دغه رپورټونو نه وروسته د جنوري په 18مې د بلوچستان غږ په نامه یوې ډلې د لادرکه بلوچستانو لپاره خپل احتجاجي غونډه هم د لسو کلونو وروسته وځنډوله د بلوچستان حکومت دغه احتجاج کوونکو ته باور ورکړی چې هغوی به د لادرکه کسانو په بیرته راوستلو کې هلې ځلې کوي ځینې بلوچ فالین وایي دا لومړی ځل دی چې پاوس ښایي په دغه مسلې غور کوي ځکه یې ځینې کسان د کلونو نه پس کورونو ته لیږلي دي د امریکا د دفاع وزارت تایید کړله چې په سوریه کې د امریکا دوه عسکر یو قراردادي او یو د دفاع وزارت ملکی کارکونکی په سوریه کې وژل شوی دی دغه امریکایان پرون د سوریه د منبج په ښار کې په ځانمرګي برید کې وژل شول د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی د امریکا د جمهور رئیس مارسیال مایک پینس وایي هغه او جمهور رئیس دغه حمله غندلې ده خو په دې ټینګار وکړ چې امریکا به د سوری نه خپل عسکر وباسي
We're now actually able to begin to hand off the fight against ISIS in Syria to our coalition partners and we are bringing our troops
زمونږ د وسلوالو ځواکونو د ضرورتیا د برکت مو د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلافت لمنځه یوړ موږ وس هلته جګړه خپل ائتلافي ملګرو ته سپارو خپل عسکر کورونه ترولو د داعش خلافت رنګ شو او ماته وخړله خغلی پنسم درنګ وویل هیڅ کله به اجازه ورنه کی چې د داعش وژون کې خلافت بیا په خو ودرېږي په بریټ کې دری امریکایي عسکر ټپی شوی هم دی د یمن د حکومت او یغیانو استادو پروند چهارشنبه پر ورځ د سولې د خبرو بل راوند پیل کړ د خبرې د اردن په پایتخت عمان کې کیږي ملګری ملتونه وایي دا ځل په خبرو کې د بندیانو په تبادله موافقه کیږي او د لومړي ځل لپاره به زورګونه کسان د خپل کورنۍ سره یو ځای شي نور تفصیل په دې راپور کې اوري
د دغه پریکړې په اساس باید هلته د شپږو میاشتو لپاره یو خاص دفتر پرانیستل شي او هغه به د حدودې د موافقې د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په نامه یاد شي او هم به هغه د هلندي جنرال پاتریک کامراد د ټیم سره یو ځای شي دا غټیم په تیر میاشت کې د هدیده ساحلي خارطه تللې ده په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر کارن پرایس چې هغه د دغه پریکړې مسوده تیار کړې ویلي دي چې د دغه آیت د ځای په ځای کول نه وروستو موږ د پرمختګ هیله لرو. په تیره میاشت کې د یمن د جمهور رئیس ابو ربو منصور او د حوثي اغیانو د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د ستاکهولم ښار ته نږدې د دې دپاره ملاقات وشو چې د خپل ملک څلور کلن جنجال په سوله ییز ډول ختم کړي.
د یمن د حکومت او حوثي شی یاغیانو استازو تیر کال د ډسمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په سویډن کې مخامخ کتلي ول او د بندیانو په تبادله یې خبرې کړې وې. د شمالي کوریا درې جګپوړي چارواکي واشنگټن ته راځي. د امریکا او جنوبي کوریا مطبوعات وایي دغه چارواکي ښایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ د دویمې غونډې په هکله خبرې وکړي. په مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې د شمالي کوریا دغه جګپوړي چارواکي به د همدې را روانې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره په واشنگټن کې وګوري او د دواړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په هکله به خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په هکله د تبصرې کولو نه ډډه کړې ده، ځکه د هغوی سره اندېښنه ده چې ښایي د غونډه به په وروستۍ شېبې کې لغوه شي. او د برتانیې صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د نه باور په رایګیری کې بچ شوله. د پارلمان غړو 325 په صدر اعظم د باور او 306 د نه باور رای ورکړلې.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسی زموږ سهارانی پښتو خبرونه اوري. خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. په افغانستان کې د بخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی په کابل کې د سولې په مسالې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره خبرې کړې. یو شمیر سیاسي کارپوهان له امریکا غواړي چې د طالبانو سره دې د افغانستان څخه د بهرنیو قواوو په وتلو خبرې وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د افغان حکومت مشرانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه د سلام مشورو په خاطر د سې شنبې په ورځ کابل ته راغلی. ښاغلي خلیزاد نن پارک کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي. هغه تېره شپه هم د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د مشرانو، د یو شمېر سیاسي ډلو د استازو او یو شمېر سیاسي شخصیتونو سره پارک کې د سولې په مسله په یوه ګډه غونډه کې خبرې کړې. د افغانستان د جمهور ریاست د وین مرستیال سمیم عارف د افغان حکومت مشرانو او د زلمی خلیزاد د تیر شپې د کتنې او خبرو په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې ښاغلي خلیزاد هند، چین او متحده عربي امارات ته د خپل سفرونو او دغه هیوادو د چارواکو سره د خپلو کتنو او خبرو په اړه د تیر شپې د غونډې برخوال ته معلومات ورکړ.
سیمې ته د خلیلزاد صاحب سفرونه د افغانستان پر سولې سیمه ایز اجماع رامنځته کولو او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرې پیل په موخه دي. په ناسته کې ولسمشر غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې راوستو پر سر اجماع شته او دواړو خواوو د افغانستان په مالکیت او رهبرۍ د سولې بهیر په پایلولو ټینګار وکړ.
دغه تیر شپې په غونډه کې د نورو سربیره د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم برخه لرله. د ترکیې څخه تیر کال افغانستان ته د ستنېدلو وروسته د لومړی ځل و چې پارک کې په دغه سې غونډه کې ښاغلي دوستم هم ګډون کړی و. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن له غرمې وړاندې د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي دي. ښاغلی محب چین او سعودي عربستان ته د خپل سفر وروسته تازه کابل ته راستون شوی دی. د ملي امنیت د شورا دفتر د امیل مخی په دغه کتنه کې په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د سولې بهیر د دواړو خواو ترمنځ په ګډي همغږي او افغانستان کې د سولې او ثبات تامین په هدف په نړیوال اجماع بحث او نظریات سره شریک شوي دي. د ایلمې وی چې دواړو خواو همداشان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په پیلېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی خلیزاد په داسې حال کې افغانستان ته تللی چې امریکا سره د روانو خبرو د ځنډولو ګواښ کړی. طالبانو ویلي چې امریکا متحده ایالاتو د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې د دوحې په غونډه کې موافقه کړي و چې په راتلونکي غونډه کې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو هیوادو په خلاف د افغانستان د خاورې د نه استعمالولو په موضوع خبرې کیږي. خو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو سوال اعلامیه کې ویلي چې امریکایان اوس له هغې اجنډا څخه ډډه کوي او په خپله خوښه نوي موضوعات پکې زیاتوي. طالبانو خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي نو دا ډله به د سولې خبرې او مذاکرات تر هغه وخته وځنډوي تر څو چې امریکا د فشارونو او تکتیکونو پرته واقعي سولې ته را وړاندې شوې نه وي. طالبان طالبانو ویلی چې دغه ډلې سره تماس یې د دوی د قطر د دوها سیاسي دفتر دی. طالبانو پرته له دې چې کوم هیواد نوم واخلي، ویلي چې د افغانستان مسله د چا په فشار او تکتیکي برخوردونو نه حل کیږي او نه هم دا د منلو وړ. د چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن وایي چې که امریکا غواړي چې افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي، نو د دغه هیواد څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په مسله دې له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلي مطمئن امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد د ماموریت د پیل پر مهال د افغانستان د لانجې د سوله ییز هواري په اړه هیلې زیاتې وې، خو اوس د ښاغلي مطمئن په وینا هیلې او تمې کمې شوې دي.
تمه دا وه چې د خلیلزاد سفرونه او هڅې به نتیجه ورکړي، ولی اوس د امریکا تګلاره یو بله بڼه غوره کوي او په دې معنا ده چې دا جګړه اوږدېږي.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ټاکل شوي چې خلیلزاد به له کابل څخه پاکستان ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد د پاکستان وړاندې هند، چین او متحده عربي امارات ته هم سفرونه کړي وو. ښاغلی خلیلزاد د دغه سفرونو په پای کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې د کېدو لپاره د تازه هڅو په ترڅ کې د کندهار دینی عالمانو ویلي دي چې بین الافغاني مذاکرات د دایمي سولې سبب کېدای شي. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
د دې وطن د تخریب په مقابل کې خلک په یو نامه او په بل نامه باندې شراخته کوي.
د سولې د روانو هڅو په ملاتړ د کندهار دینی عالمان وایي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې دي د دایمي سولې لپاره د افغانانو په مشري او مالکیت خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د سولې د خبرو د تودیدو سره پر یو وخت دا په جنوب کې د دینی عالمانو لومړنۍ خبرګون دی چې شي. د سولې په تړاو د کندهار د حج او اوقافو د ریاست لخوا د دینی عالمانو په اړه بلل سوې ناسته کې دینی عالمانو نیوکه وکړه چې د سولې د خبرو له تبدیدو سره پر یو وخت جګړو او نامنیو هم زور اخیستی چې په وینا د جګړې شکیلې خواوې غواړي له دې لارې خپل لوري پرې پیاوړی وشي.
څونه خبرې د صلح تودیږي، اغونې جنګونه د خلکو مرګونه زور اخلي په دې خاطر چې هر طرف ځان پرغټ وشي. هغه صلح چې کومه روانه ده چې د کومو خلکو په لاس کې ده، هغه کوو غواړي ډېر ژر او د افغانستان هر کونډه، یتیم، هر مؤمن، هر انسان، که طالب دی، که ملا دی، که عالم دی، که عوام دی، که هر څوک دی، دا ټول په صلح باندې راضي دي. لیکن هغه خپل سیاسي ګټې چې څوک لري هغه د ګډوډۍ او هغه خپل ترتیبونه جوړي.
جنوبی ولایتونه تر ډېره د وسلوالو طالبانو د مشرتابه او قیادي شورا د غړو پلرنۍ سیمې بلل کیږي. ځای دینی عالمان باور شي چې د افغانستان له اوږدې جګړې څخه د ټولنې هر وګړي ته زیان رسیدلی او د سولې راتګ ته زیات لیوال دي. دوی غوښتنه لري چې د جګړې شکیلې خواوې دي د سولې لپاره د ملت غوښتنو ته درناوی وکړي.
ونتایج ته نه رسیدلې، آیا دا نتیجې ته موږ څه وخت رسیږو؟ دغه عوامل د دې بدبختۍ چې شي په دې وطن کې، زما وستا ګاونډیان چې کومې خپلې ګټې په دې وطن کې ویني هغه ګټې دوی نه غواړي چې د لاسه ورکړي. ما وستا که زر کونډیانې راځي، که مزر شهیدان راځي، که مو آبادی پر خرابۍ باندې اوړي، هغه دغه یوې افغاني پروا نه لري، خو ده ته خپل هغه ګټې ده ته اعتبار لري. یو لوی عوامل یې همدا دي.
له تیرو درو میاشتو راهیسې لکه چې په افغانستان کې د سولې په اړه د امریکا او افغان حکومت هڅې چټکې سوي، ورسره سم د افغانستان دولت ټینګار کوي چې د طالبانو سره د سولې خبرې دي د افغانانو په مالکیت او مدیریت وسی، خو وسلوال طالبان بیا ټینګار کوي چې دوی یوازې له امریکا سره خبرو ته حاضر دي. په یو تازه پرمختګ کې د ارګ خبرسوي اعلامیه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان مقاماتو ته په ارګ کې تیر شپه د سولې په اړه د امریکا د راتلونکو اقداماتو په حق له معلومات ورکړي، خو په اعلامیه کې د دې اقداماتو جزئیات نه دي واضح شوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. که څه هم په کندوز کې یو شمیر خلک د کاروبار د عادي کېدو خبرې کوي، خو په دغه ښار کې د اختطاف پیښې ستا او د غیر قانوني وسلوالو له زیاتېدو څخه شکایت کوي. په دې باره کې خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ را لېږلی.
د قندوز د خار اړوند د سید آباد کوڅې په جماعت کې لسګونه قومي مشران راټول شوي وو او په دغه ولایت کې د اختطاف د هغې پیښې پر وړاندې غبرګون ښود چې تېره ورځ د بازار لمنځه یو مخور سپینګیری وسلوالو وتښتاوه. دغو خلکو ویل چې سیمه ییز حکومت ته تر راتلونکي شنبه پورې وخت ورکوي. که یې تختول شوی سپینګیری او د هغه زوی چې 15 میاشتې وړاندې تختول شوی د تختونکو له بنده خوشې نه کړ، دوی به د ولایت امنی قمندانه او ملي امنیت د ریاستونو دروازې وتړي. خلکو یې اعتراض کوه چې مسؤلین شپږ کیلومتره مربع ځمکه چې اوس د دوی تر ولکې لاندې ده امنیت نشي کړی، نو ولایت به څه امنیت کړي؟ د سیمې یو تن مخور سپینګیری داسې وایي:
کله چې دولت میشه دولت کش کنه بیارش پیدایش کنه، والا قلمی دو بچه و پدر را قضا بیساید چار دور باشه، وقتی که 6 کیلومتر جای که اداره نتانیم.
ټول اختطافچیان دولت پیژنی، باید دغه خلق پیدا شي. دغه پلار او زوی لخاره وتلی نه دي چې شپږ کیلومتره سیمه حکومت نشي ساتلی، نو خجالت دی چې ووایي د امنی قماندان دی، والی دی او د ملي امنیت رئیس دی. 15 میاشتې وړاندې د یوې کورنۍ یو غړی د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی و. پرون د همغه تختول شوی ځوان پلار هم د نامعلومو کسانو لخوا و تختول شو. یو بل قومي مشر په قندوز کې د اختطاف په اړه داسې وایي:
کله چې جواب میدیم امنیت قندوز خودی ما میگریم، همین حکومت مالیک نباشه الله اکبر، همین تا روز شنبه به حکومت وقت است. نفری ما و شما را پیدا کرد تانیست کم نتانیست، در غیر از او امی حکومت از والی تا ماوین تا قماندان تا امنیت کلش از طرف ما جواب است.
ټولو چارواکو ته ځواب ورکو: د قندوز امنیت خپل نیسو، دا حکومت دی هیڅ نوی، تر شنبه پورې حکومت ته وخت دی. که زموږ سړی پیدا نکړل، له هغې وروسته د ملي امنیت، ولایت او امنی قمانداني دروازې تړو، موږ قندوزیان نور خپل امنیت خپل نیسو. یو بل سړی چې د دغه اختطاف د پیښې عیني شاهد و داسې وایي:
دم تخته شانیم زد مرا بردم بغل قفچه لغت کره گرفت توفنگ چرد.
یو وسلوال راغی هغه د ولو په منځ کې ووهه، په یو کنج کې یکی نو تومانچه ورته په سر کې خودا و عصمت الله بایی و تخته و. د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم وایي چې سیمه ایز حکومت د قندوز د ښار امنیت نشي ساتلی.
حکومت محلی ولایت قندوز توانمندی امنیت چارچوک قندوز نداره، باید اینا آبرومندانه استفاده کنند.
سیمه ایز حکومت د قندوز د ښار د څلورو چوکونو امنیت نشي ساتلی، دوی باید استعفی ورکړي. دلته باید داسې څوک مقرر شي چې مسؤلیت منونکي وي او د قندوز د ښاریانو د امنیت ساتلو مسؤلیت ولري. د دوی په څیر دولتي مسؤلین نور نه غواړو. په دغه اعتراضي غونډه کې د ولایت یو تن چارواکي محمد اسماعیل مسئول هم ګډون کړی و. هغه ویل چې له اختطاف وروسته پولیس او د ملي امنیت مسؤلینو د دغه تختول شوي سړي د پیدا کولو هڅې پیل کړي دي. په قندوز کې له تیرو دریو کالو را په دې خوا د اختطاف، د ښار په منځ کې د وژنو او د وسلوالو غلاګانو پیښې زیاتې شوي دي. اکثر د سرمایه‌دارو کورنیو ماشومان تختول کیږي، خو دا ځل پلار او زوی دواړه تختول شوي دي چې تر اوسه یې امنیتي مسؤلین په پیدا کولو نه دي توانېدلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې د امریکا جمهور رئیس د ناټو له سازمان څخه د وتلو نیت لري. جمهور رئیس ټرمپ تیر کال په څو غونډو کې خپلو همکارانو ته دا خبره کړې. جمهور رئیس ټرمپ په عامو مجلسونو کې هم په دې هکله کله ناکله څرګندونې کړې دي. د چارو مبصرین وایي چې دغه ډول اقدام به ناټو کمزورې او روسیه خوشحاله کړي. په دې باره کې پام وکړئ د امریکا ژغ د خبریالي سیدنیسن رپورټ ته.
د امریکا ولسمشرانو، د کانګرس وکیلانو، دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو له څه ناڅه اویا کلونو را پدې خوا د ناټو سازمان په نړۍ کې د ثبات یوه مهمه ستن ګڼلې ده. خو د 2016 کال په ټاکنیزو کمپاینونو کې د ولسمشر ټرمپ نظریو دغه عمومي اجماع ماته کړه.
اجازه راکړئ چې ووایم، ناټو زره د 18 کلنه او له 18 کلونو څخه زیات عمر لري. د ترګرې په څیر ګڼ هیوادونه ډېر څه نه کوي. سمه ده، دوی په شوروي اتحاد باندې نظر ساتي چې اوس نشته.
له ولس مشر کېدو وروسته ډونالډ ټرمپ ویلي چې ناټو بیکاره او زړه نه بولي، خو هر کله یې له خپلو اروپایي متحدینو څخه وغوښتي چې دفاعي بودیجې ته زیاتې پیسې ورکړي.
له
ډېرو کلونو را په دې خوا ولس مشرانو دغو غونډو کې برخه اخیستله او د مصارفو په هکله د امریکا د لویو مصارفو په اړه یې خبرې کولې. زښته ډېر پرمختګ شوی دی، ټولو موافقه کړې چې په اساسي ډول خپلې ژمنې زیاتې کړي. هغوی به اندازه دومره زیاته کړي چې هېڅکله یې فکر نه و کړی.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تیرې ورځې یوې مقالې ته په غبرګون کې مبصرینو ویلي چې د دفاع د پخواني وزیر جیم ماتیس استعفا د ناټو د راتلونکي په هکله اندېښنې زیاتې کړې دي.
فکر کوم چې اساساً د دفاع وزیر جیم ماتیس د ناټو له اتحاد څخه د وتلو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د آرزو او علاقې مخې نیولې وه. د هغه لرې کول د ولسمشر او په اداره کې د نورو کسانو لپاره چې د ناټو پر ارزښت نه پوهېږي د نه باور وړ یو فرصت برابر کړی چې د وتلو بهیر ته زور ورکړي.
مبصر زیاتوي که امریکا له ناټو څخه ووتله، لویه ګټه به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورسیږي.
دا به د هغه لپاره یوه مهمه ډالۍ وي او ګوري به چې دا ورته په اروپا کې د راتلونکي تیری لپاره یو خلاص بلنلیک دی.
ځینې باور لري چې کانګرس باید د امریکا ملي امنیت او د نړۍ د ثبات لپاره د ناټو د ارزښت په خاطر په یوې سمبولیکې رایګیرۍ کې ولسمشر ټرمپ ته څرګند پیغام واستوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
او اوس په مکرې دی مرکته د افغانستان لپاره د چین په خوانی ډیپلوماټ جایانګ مینوای مخکې تر دې چې په کابل کې د چین په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار پیل کړي، د افغانستان سره یې د مینې له وجې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی ولوست او پښتو یې زده کړه. ښاغلی جنګمین د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې د خپل ژوند او زده کړو کیسه له دې ځایه پیل کړه.
هغه وخت په کابل پوهنتون کې یعنی د ادبیاتو په پوهنځي کې مې پښتو ژبې زده کړې. زده کړې دپاره تللی وم او 1982 کال کې فارغ شوی یم د کابل د پوهنتون ادبیاتو له پوهنځي څخه.
جامنګ صاحب، تاسو په دې زده کړو کې یوازې وئ که نور چینایي ملګري هم کابل کې درسره وو؟
تقریبا 15 تنه نور هم شته هلته. مو تر یو ځای دری او پښتو ژبې زده کړې.
دا سمه ده چې د ژبو زده کړه کمال دی، خو تاسو له دې کمال څه ګټه واخسته؟
افغانان ډېر خوشحالېږي چې خرجان د دې ژبې زده کوي، ډېر خوشحالېږي.
یعنی تاسو یوازې او یوازې د ژبې د زده کړې لپاره افغانستان ته تللی وئ؟
بله بله، پښتو ژبې او ادبیاتو د زده کړې لپاره. دا ورځ کابل کې د چین په سفارت کې کار وکړ.
څومره مودال تا وای د چین سفارت کې؟
تقریبا درې ځله.
ښه، یعنی تاسو درې دورې د چین په سفارت کې په کابل کې کار کړی؟
بله بله.
ښه جنګمن صاحب، څه شی وهڅولی چې باید پښتو ژبه زده کړئ؟
ځکه چې په هغه وخت کې موږ یوازې داسې معلومات درلود چې افغانستان زمونږ یو ګاونډی هیواد دی او ډېر ښکلی غرنی هیواد دی. نور زیات معلومات نه درلود، مګر علاقه ورسره مې درلودله چې باید ژبه زده کړو او د ژبې په واسطه دا هیواد ښه وپېژنم او د خلکو سره هم تماس پیدا کړم. همداسې یو هیله ده
چې ژبه م زده کړه او افغانانو سره یو څه بلد شوي. نو څه معلومات هم د افغانانو په باره کې پیدا کړل چې افغانان څه رقم خلک دي؟
څرنګه چې زموږ لومړی خاطره دا ده چې پښتو یوه ډېر خوږه ژبه ده، خلک هم ډېر دوستانه دي موږ ته. ډېر خوشحاله کېږي خارجي زموږ په ژبه هم خبرې کولی شي، ډېر خوشحاله کېږي. په پوهنتون کې زمونږ همصنفان او زمونږ همکتبان هم ډېر را سره ښه اړیکې درلودې. دوی هم ساده دي، هم صادق دي، ډېر ښه خلک دي.
پښتو ادبیاتو سره څنګه څه شیان پکې لوستي دي؟
زمون معلمان هم خو شاعران او لیکوالان او مثلا سیدکولارشتین کول پاچا الفت صاحب خو خو شعرونه وایل مونددی لیکنه هم مسکی مشکون او حبیب الله تگی دینه لند لند مقاله هم لیکلی زنګری مونږ د پاره لیکلی
ویلانو بله د پښتو شاعرانو کوم شعر یا لنډۍ څه شی درته په یاد ده چې اوس وایې؟
لنډۍ خو لږ لږ مو زده کړې. مثلا دیوال سورای کړه لاس را کړه زما پلار خطګار دی بیا به جوړ کړي دیوالونه همداسې وي لږ لږ هېر شوي او سپینګره هم شوی یم دومره په یاد کې نه لرم.
د افغانستان ولایتونو ته سفر کړی که سفرم کړی نو کوم ولایتونه م لیدلی؟
زیاتره جلال آباد ښار، کندهار، پروان او داسې بامیان او داسې نو شمالي ولایتونه مې خو نه دي لیدلي.
کوم ولایت دې ډیر خوښو؟
ولایت خو کندهار ښه دی. کندهار ډیر ښه دی، ډیر پخوانی لرغونی ښار دی. ماشا بابا او میرویس نیکه او د دې زیارتونه په کندهار ښار کې دي. موږ ورتللی ولیدل چیل زینه همداسې یو تاریخي آثار دي. ډېر ښه دی.
بالکل
موږ د پدې لاسو کې زیاتره افغان ډوډۍ خوړل، مثلا کباب یا پلاو چلاو زمونږ ډېر خوښ.
ډېره مننه جان مین صاحب، کورم ودان چې امریکا غږ آشنا رادیو سره وغږېدلی.
ډېر خوشحالېږم.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو په مطلق اکثریت د یمن په ساحلي ښار هودیده کې د اوربن د څارنې دپاره د 15 څانګو د ځای په ځای کولو پریکړه تایید کړه. د امریکا ژغ خبریال مارګریت بشیر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی چې اوس به یې واوري.
د دغې پریکړې په اساس باید هلته د شپږو میاشتو دپاره یو خاص دفتر پرانیستل شي او هغه به د هودیدې د موافقې د ملاتړ دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په نامه یاد شي او هم به هغه د هلنډي جنرال پاتریک کامراد د ټیم سره یو ځای شي. د هغه ټیم په تیره میاشت کې د هودیدې ساحلي ښار ته تللی دی. په ملګرو ملتونو کې د برطانیې سفیر کارن پرایس چې هغه د دغې پریکړې مسوده تیاره کړې ویلي دي چې د دغه آیت د ځای په ځای کول نه وروستو موږ د پرمختګ هیله لرو. په تیره میاشت کې د یمن د جمهور رئیس ابو ربو منصور او د حوثي اغیانو د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د ستاکهولم ښار ته نږدې د دې دپاره ملاقات وشو چې د خپل ملک 4 کلن جنجال په سوله ییز ډول ختم کړي. دغه دواړو خواوو د هودید په ساحلي ښار کې پوربند موافقه وکړله او په دې برسیره دواړو خواوو د زرګونو بندیانو په تبادله هم موافقه کړې ده. د هودید په ساحلي ښار کې د ملګرو ملتونو د دغه آیت نه وغوښتل شوې دي چې د دواړو خواوو سره کار وکړي تر څو د هودید په ښار کې محلي امنیتي قواوې د امنیت په ساتلو کې کامیاب شي. د یمن دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي عبدالله علي السعدي د دغې پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د هادي حکومت د دې وعده کړې ده چې د سټاکهولم د موافقې مراعت به وکړي، مګر هغه په حوثي یاغیانو باندې اعتراضونه کړي او ویلي دي چې دغو یاغیانو د تیر کال د ډسمبر د میاشتې راهیسې 543 ځلې د اوربند نه سرغړونه کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په یمن کې د دایمي سولې دپاره دا ډېره مهمه وه چې د هودیده په ښار کې د متخاصم خواوو ترمنځ اوربند ټینګ شي. د یمن د 3.5 میلیونو خلکو نه 80% سختو بشري مرستو ته ضرورت لري او تقریبا همدا اوس 10 میلیونه نږدې دي چې د قحطۍ سره مخامخ شي. په یمن کې د خوراکي موادو د سخت کمبود نه علاوه د هغه ملک اقتصاد هم کاملا تباه شوی دی. په 2015 کال کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حکومت د ملاتړ دپاره د روسي اغیانو په ځایونو باندې چې ایران ملاتړ کوي بمباري شروع کړې، بلکې چې په دغو بمباریو کې د 10,000 نه زیات خلک وژل شوي هم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.